په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قمندان جنرال کینت مکینزي چې له دې وروسته به د هغه چارې مخته وړي وایي، د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې هېواد کې د جګړو اکثره قربانیان عام وګړي دي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو پر دینی عالمانو او قومي مشرانو پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې بس کړي.
زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم، ته مې هم ورور یې، ارسه نوره د پردی په اشاره باندې پله خورا نور نه وو.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ دوه حماسي سندرې نوې جوړې کړې دي. پرونه زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. پایل په خبرونو کو احمد تکل دا خبرونه چنتو کړی دي.
په کابل کې د امریکا سفارت امریکا ته د مهاجرت د ویزو په هدف د مراکو د لړۍ د پایل خبر ورکوي. په بدخشان ولایت کې د سره شهر د اوبو د کانال د رغونې چارې نن پایل شوې او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قمانده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کېږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا بدلون د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سمبولیک نښه بلل کېږي او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې لاندې کړې دي. ښاغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړې، خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پایل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې دای زیار غالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ وړاندې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته امریکا ته انتقال شوی دی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان ولایت کې د سره شهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د دې ادارې وایان نظام الدین خپلواک ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د دې کانال ګټه به زرګونه کسانو ته ورسیږي.
د سرشهر کانال چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. تر اوسه پورې د دغه کانال 40% چارې بشپړې شوې دي چې په زرګونه هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت د کچې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سره شهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیایي بانک او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. لیتوانیا له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر بلاروس او د دې هیواد پر ځواکمن مشر الکساندر لوکاشنکا له دې کبله نور بندیزونه هم ولګوي چې د بالتیک د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو جوپې استوي. ویلنیوس پر مینسک تور لګوي چې له غیر قانوني کډوالو څخه د اروپایي ټولنې د مخکینیو بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر گابریلیوس لانس برګیس نن د جولای په 12مه په اروپایي ټولنه کې له خپلو سیالانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم په دې اړه وویل:
For my country today the most important
is ما ته هواد لپاره تر ټولو مهمه د کډوالو به ساري جوپی دي چې له بلاروس څخه د دې هواد د حکومت په مرسته را رسیدي. فکر کوم زما د هواد لپاره دا ساره نه لري، خدای روپا لپاره دا لمړی ځل نه دی چې له کډوالو څخه د یو سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي.
لیتوانیا د لوکاشنکا له سرسختو منتقدانو څخه ده چې د دې رژیم پر ضد د اروپای ټولنې د سختو اقداماتو غوښتنه مخکې هم کړې ده. د ګرجستان د پارلمان غونډه نن وروسته له هغه مختل شو چې د اپوزیسیون ژورنالیستان د پارلمان ودانۍ ته ننوتل او ورسره د واکمن ګوند او اپوزیسیون د وکیلانو ترمنځ اخونډه پیل شو. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې صدر اعظم اراکلی غریباشویلی او د هغه حکومت ته د استعفا لپاره د معترضانو او معترضو خبریالانو ورکړل شوی مهلت نن غرمه پای ته ورسید. خبریالانو د غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې تیره اونۍ د یو ټلویزیوني چینل یو کمرمین په پلازمینه تبلیسی کې د یو برید پر مهال ووهل شو او ورپسې د مړینې خبر ورکړل شو. د پارلمان په نننۍ غونډه کې د شخړې پر مهال د اپوزیسیون یو شمیر وکیلانو پر دریځ د ګرجستان بیرغ او د اروپایي ټولنې بیرغونه څنګ په څنګ کېښودل او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. همدا غوښتنه له دې یوه ورځ مخکې زرګونه کسانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د یو پراخ لاریون په ترڅ کې وکړه. او په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتورۍ پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. د په څو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاس کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو په راوروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایرس د مواردو له زیاتېدو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 20، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 24، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 28، قندهار اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 9.0.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله د غراز به په دې خبری مجله کې واوري چې د جاپان توکیو ښار چې څو راتلونکي ورځې به د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي، سر لنن د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. د نوموړي دنده په داسې حال کې پای ته رسېږي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه ووځي. د ښاغلي جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسېدو وروسته به په افغانستان کې په دې موده کې د امریکایي ځواکونو ماموریت
د امریکایي قواو د مرکزی قواو د قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی مختوری جنرال کینت مکنزی هم نن کابل ته تللی و چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي. د جنرال مکنزی څرګندونې زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړي دي چې په سټډیو کې راسره دی. ملالی جان، مکنزی څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا د مرکزی قواو د قرهګا قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکنزی چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې میشته قومندانی په منځنی ختیځ، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمیر خبریالانو ته وکړي. نوموړی په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سیمبولیکه بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د راتلونکي اګست میاشتې تر 23 پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزی قواو د قرهګا قومندان جنرال مکنزی به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې که اړتیاوي د افغان ځواکونو په ملاتړ به پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه وکړای سي. جنرال مکنزی که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دغه راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې ښکاري وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه په امریکا کې چې امریکا یې غواړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د وسیله سیاسي جوړجاړي له لارې پای ته ورسیږي، د ځواک له لارې پای ته رسول غواړي. جنرال مکنزی که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته یې کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو څخه دفاع وکړي. نوري صاحب، جنرال مکنزی همداراز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت به د اګست له 23 وروسته تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه متمرکز وي. د رویټرز د راپور له مخې همداراز په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسیدو وروسته پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت یو شمیر امریکایي جنرالانو ته د انتقالي چارو مسؤلیت سپارلی چې له لیرې یا له دباندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. د جنرال مکنزی تر څنګ اډمیرال کورټیس بازارد به د افغان هوایي ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤل وي. دغه راز به په کابل کې اډمیرال پیټر ویسلی د هغه نظامي تشکیل مشري کوي چې نوی تاسیس شوی او په افغانستان کې به د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي.
بله ملالی جان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د مرکزی قواو د مرکزی قرارګاه مشر جنرال کینت مکنزی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت به دوام ورکړي، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دغه ماموریت یو څه ستونزمن وي چې دوام وکړي، خو دوی هوډ کړی چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال کینت مکنزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یو شمېر خبریالانو ته وکړي. د دې لپاره کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نوټو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېد. سکاټ میلر له 2013 کال راهیسې دغه دنده مخته وړه. دا چې د نوموړي د دندې د پای ته رسېدو لپاره په کابل کې څه مراسم جوړ شوي و، زموږ خبریال له کابله راسره دی. مهرباني وکړئ، دا مراسم څه ډول ترسره شول؟
بله مننه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن په کابل کې د مراسمو په ترڅ کې د جنرال سکاټ میلر څخه جنرال مکنزی ته ناټو ځواکونو قومنداني وسپارل شوه. ښاغلي مکنزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه، یعنې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري په غاړه ولري. جنرال مکنزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونومو. د ښاغلي مکنزی په وینا چې امریکایي جنرال پټنوک دی به د هغه په استازیتوب په افغانستان کې مسؤلیت پر مخ یوسي. نوموړي د خپل اهدافو په برخو کې اعلان وکړ چې لومړی د ډیپلوماټیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي. نوموړي وویل چې د دغو هڅو په لړ کې دوه امریکایي پوځیان مرسته کوي. په دغه ماموریت کې پیټ ویزلی او کابل کې جنرال کوټوس له قطر څخه مرسته کوي.
بله مننه کور ودان و قدر بنا اردونکو و موردل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دندن پایته ورسیده، په دې معنی چې سکاټ میلر دغه دنده داسې مهال پایته رسیږي چې د امریکایي ځواکونو حضور به سمود نور هم دوام وکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روانې اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان ووزي. خو په افغانستان کې جګړو هم په وروستیو کې زور اخیستی، له مختلفو لورو د جګړې له ښکېلو لورو څخه غوښتل کېږي چې جګړه ودروي، ځکه چې د دې جګړې وایي دوی په وینا ډېری قربانان عام وګړي دي. نن په خوست کې هم دا ډول یوه غونډه جوړه شوې وه. د خوست لسګونو دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په دې غونډه کې ګډون کړی و، او د عامه شتمنیو د تالان او سوځولو د بندېدو په هدف دا غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره وبلله، او د جګړې له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې سوله او اوربند وکړي. نور به د ازادي راډیو سیمیز خبریال په رپورټ کې واورو.
د خوست لسګونو دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په یو غونډه کې د افغان وژنې د روان بهیر د بندېدو غوښتنه وکړه، او ویل نور باید د افغانستان د خلکو عامه شتمنۍ تالان او ونه سوځول شي. دوی زیاتوله د افغان وژنې د بندېدو لپاره لازمه ده چې د جګړې ښکېل لوري په خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي د دې غونډې د مخو په تړاو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي، او دا باید بند شي. ملي شتمنۍ ته باید ورونه ونه چول شي، او دا باید ایمانځي نه وړ شي. دا د امن منفعت ځایونه، دا د ټول مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولاد سره، د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. د نن ورځ د مسلمانانو دل د قتل کول بالکل په یو دین او مذهب هم جواز نشته، او باید دا ونه کړی شي. مسلمانان باید ونه ځورول شي، او نور باید دایمي سوله او اوربند ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله، او هغه یې د پردیو د مخو لپاره وښوده. دینی عالم مولوی احسان الله حسین ویل که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي، نو باید له خپلو افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفین باندې غږ کوم چې خدای خطر وکړي، نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنګ کړل. زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورور یې، ته هم د ډېر خور یې. ارسه نور د پردی په اشاره باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپل خوره نور نه وو. ارسه که زون ته افغان یای، زون ته د افغان د خور بچای یای، د امریکا سره د جوړه وکړه، نن هم د مصر جوړه وکړه.
که په افغانستان کې جګړه او افغان وژنه دوام پیدا کوي، د دینی عالمانو دریځ به څه وي؟ په اړه یو دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان داسې ویل:
علما کرام به د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي به وو. موږ به هیڅکله د نجایزو خلکو ملګرتیا، هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، یغو ملاتړ به نه کوو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت ګاټو د سوتلو د پوره خپل تګلاره غوره کوو.
خوستیو دنیا عالمانو او قومي مخورو په خپلو خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وسایل چې د خپلو هیوادوالو د سولې ژوند خوندیتوب لپاره د سر او مال قربانۍ ورکوي. مولوي محمد داوود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو پښتون کې مونږ د دې څنګه برخمن یو. که چیرې که امنیتي ځواکونه نه وي، مونږ ماشومونه په سولایز چاپیریال کې زدات نشي سرته رسولای، سوداګر سوداګریز چارې نشي پر مخ بوولای. موږ بیا رغونه په ټپه درېږي. لانډه دا چې موږ ټول دینی امور او دنیاوي امور چې په مخ درومي د قربانۍ په وجه باندې په مخ درومي.
د خوست دیني عالمان او اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو قربانیان اکثرا عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم دا خبره کوي او د افغانستان د دولت او طالبانو دواړو د اوربند غوښتنه کوي. په دې اړه راپور لرو چې په لغمان ولایت کې د وروستیو جګړو د یو ماشوم قرباني په غږ پیلېږي.
پینځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاست وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمانه کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسیږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپلې مینې د بې ځایه کېدو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسیران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي، بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه وکړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو، خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي، خو د وروستیو جګړو د ملکي قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. د دغه سازمان مشر لالګل لال:
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي او جګړې پراخېږي، دا د دې لامل ګرځېږي چې د ملکي خلکو نه ژوند اخلي، ملکي خلکو ته د سر او زیان زیانونه وړي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې جنگي جنایات دي.
ښاغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصولو په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د مې د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
آزادي خبری مجله وایي.
وسمه یو نړیواله موضوع ده. جاپان توکیو ښار چې ټاکل شوی دی اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي، سرلن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. نور په دې راپور کې:
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیرونه ویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرنی نندرچیانو تلا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبه په ورځ وویل، موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دی د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنی حالت اعلانېږي او وروستی هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي، د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 8,500 د کووېډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایرس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 تنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یوستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټولبند غځولی، دغلته د کرونا وایرس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټولبند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا له لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکي د فابریکې پر هغې غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایډن لوړ پوړي طبي سلاحکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکي او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغېز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایرس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې 8,000 بشپړ واکسین شوي دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه 2 لګولي.
د بغزمین دا سندره او یو بل حماسي سندره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په پار نوې جوړې کړې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
ای سرباز یارا او پمینه د وطن، هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبه په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل، امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. ښاغلي سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی.
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپله ملي او وطني دنده ګڼي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازار سندره کلونه وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړه کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینی ویلې وه. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمست لخوا د جمهوریت د پیر په پیل، یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نورو دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې او روحیې په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزې، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامي جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیاط بل لور ته.
د سندرې داسې مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلي ویل کېږي چې امنیتي وضعیت په دې هیواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هیواد کې جګړه روان ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هیواد په بیلابیلې سیمو کې هم په جګړه دی. شنونکي بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالیو سقوط ته په اشاره وایي امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د روحي ورکول ډیر مهم دي. سر بازار او پمینه د وطن
بلې قدرمن اوریدونکو په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسیده.